څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړي. السلام علیکم. د روزګان پر دهراود ولسوالي طالبانو برید کړی. د دې جګړې تر څنګ مو په دې خبرونه کې د سولې له تازه هڅو خبرو. زلمی خلیل زاد له ملا برادر سره کتلي. تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت څاروان څخه.
ولسمشر غنی وایي طالبان له امریکا سره موافقه تر شریعت او قرآنی احکامو لوړه بولي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو له مرستیال سره د موافقې پر تطبیق خبرې کړي او په فرانسه کې یو وار بیا یو سړي پر دو تنو حمله کړي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان له امریکا سره خپل موافقه تر شریعت او قرآنی احکامو پورته ګڼي. ښاغلی غنی چې نن د حضرت پیغمبر د میلاد په مناسبت خبرې کولې پر طالبانو شغ وکړ چې د افغانستان له دینی عالمانو سره بحث وکوي. د وویل کوم کسان چې له شلو کلونو راهیسې د اسلام په نوم جنګیږي اوس د امریکا موافقه غوره بولي.
نن وایي نه د امریکایانو پیمان او هغه هم چې مفاهمه ده له دوی ته اهمیت تر ده د قرآن شریف له احکامو شریعت نه.
د امریکا او طالبانو له موافقه او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته ډیرو افغانانو تمل لرله چې د جګړې اور بسوړ شي، خو عملا جګړه پراخه شوې ده. د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. پر دې ولسوالۍ له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو حملې روانې دي. په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو یو استازي بسم الله جان محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دهراوت بازار ته داخل شوي او امنیت قمانداني یې نیولې ده. بسم الله جان محمد وایي چې اوس هم جګړه دوام لري. خو د اورزګان د ولی ویندوی احمد شاه ساحل دا خبر ردوي چې ګنې طالبانو د ولسوالۍ امنیت قمانداني یا بازار نیولې دي. نوموړی دا تاییدوي چې جګړه د بازار په څنډه کې روانه ده. پرون د اورزګان چارواکو ادعا کړې وه چې د ولسوالۍ ته کومکي ځواک استول شوی دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په یو لړ هوایي او ځکنیو عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بغلان امنیت قمندان مل پاسوال محمد یونس صمیمی وایي په دې عملیاتو کې چې د بغلان په خوست ولسوالۍ کې وشول 15 نور وسلوال طالبان ژوبل شوي دي. دی همداراز وایي چې په دې ولسوالۍ کې 15 کلی د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوي دي. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې طالبانو څو ورځې وړاندې پر دې ولسوالۍ له څو خواوو حملې پیل کړې وې. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلي دي. د محمد نعیم په وینا په دې کتنه کې چې پرون ماښام په دوحه کې وشوه، دواړو خواوو د امریکا او طالبانو د موافقې د تطبیق، د طالبانو د نورو بندیانو د خلاصون، له تورو لیستونو د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو او د جګړې د زیاتېدو پر عواملو خبرې وکړې. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې جګړو ته زور ورکړی دی. د استرالیا د غوړ لیک لپاره د میلبورن رینګیډز لوبډله غواړي چې له یو تنکی افغان لوبغاړي سره قرارداد وکړي. د 15 کلن افغان احمد نور نومیږي. نور په 2015 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی او سپینر باولر دی. د تیر کال تر 19 کلونو د کشو لوبډلو د نړیوال جام په سیالیو کې برخه اخیستې وه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. یو وطن نن د فرانسې د نیز شار په یوه کلیسا کې لږ تر لږه پر دو تنو د چاړې وارونه وکړل. څارنوالانو دا حمله تیروریستي بللې ده. پولیس وایي په برید کې د یوې ښځې سر پرې شوی دی. د نیز شاروال کریستیان ایستروسی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې برید د نوتردام کلیسا ته څیرمه شوی او پولیسو حمله کوونکی نیولی چې اوس په روغتون کې دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. په هند کې نن په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونه واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1 میلیارد او 300 میلیونه نفوس لري، 1,60,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. اوس تر هند یوازې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې کورونا پیښې ډېرې دي. د امریکا د حکومت د شمیرو لمخې په دې هیواد کې د کورونا 9,000,000 مثبت پیشي ثبت شوې دي. د امریکا د عدلی وزارت پرون چهارشنبه 8 تنه د چین له حکومت سره په همکاری او جاسوسۍ تورن کړل. د امریکا د عدلی وزارت او اف بی آی چارواکو په یو خبري غونډه کې وویل په دې تړاو 15 تنه په نیویارک، نیوجرسی او کالیفورنیا کې د چین د حکومت لپاره د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. ویل کېږي چې درې نور تورن کسان په چین کې دي. او ټاکل شوی دی چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران نن په هغه غونډه کې ګډون وکوي چې د مینسک دلی په مشرۍ جوړیږي. د امریکا متحده ایالاتونه، فرانسا او روسیا په ګډه د مینسک دلی مشرۍ کوي. د نګورنو قرهباغ د بیلشیوي سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په جګړه کې مرجوبلې په ډیری دودی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.5 د خبرونه په دوام. د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د همدې ولایت د چرچونو په سلګونو اوسیدونکو نن لاریون وکړ.
مش چې وکړل چې زما ژوند ولسوالۍ نه لار لري، نه کلینیک لري، نه مکتب لري، نه مدرسه لري.
امریکایي پلاوی په قطر کې د طالبانو له سیاسي مشر سره کتل. د اسد آباد د لارو کوڅو په حشر کې نن د کونړ د بیلابیلو سیمو خلکو برخه واخیسته.
نن دغه د دمکلي، چیرالی او نور مرکز فوشاتول مشران او ځوانان راغلي دي.
د روزګان پر دهراوت ولسوالی طالبانو بریټ کړی دی. پولیسي جرګه کې د روزګان یو استازي په دې باور دی چې طالبان د ولسوالی بازار ته نه نوتی. امنیتي چارواکي دا خبر ردوي. حقیقت څه دی؟ ل ترن کوټ څخه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې اور.
په ولسی جرګه کې د روزګان ولایت د خلکو استازي او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان د دهراوت ولسوالۍ بازار ته داخل سوي او د غراز د امنیت کمانډاني او د ولسوالۍ پر ودانۍ ډلې زبریدونه پیل کړي دي. نو موري وای چې اوس هم د ولسوالۍ په داخل بازار کې جګړه روانه ده.
کومندو پاتې دي، هلته مشره پاتې دي، پراګوم جنگ شروع دی، پرګزیدلی دي او دوی دا چې شالیت د پوسټلانی شمالي د کور بغل ته
خود د ورزګان ولایت د والی ویان احمد شاه ساحل بیا هغه خبري رات کړي چې غنی وسلوال طالبان دي د ولسوالی بازار ته داخل سی وي او پر کومندانی او ولسوالی جبریدونه پیل کړي وي. نو موړي دا تاییدوي چې طالبان د ولسوالی د بازار څنډو ته د تیر ورځې په پرتله نږدې سی وي، خو وايي بازار ته تر اوسه پورې نه دي داخل سی وي.
کومندانی د طالبانو را سره ودلې ده تر اوسه او نه ولسوالی مرکز نیو ته خبره طالبان بریدونه کړي دي، خو دغه بریدونه د مخنیوي او دغه بریدونه د شاته کولو لپاره موږ تازه دمي ځواکونه پرونو ته لیږل دي. ترانه کمانډو دي همدا شنوي ځواکونه دي، ان شاء الله کوم ستونزه نشته. د بازار پر شاوخوا دي، د بازار پر شاوخوا دي رنجدي سوي دي خو داخل نه دي.
ساحل وای هلته تیر شپه افغان ځواکونه پر وسلوالو طالبانو ها ماوي بریدونه کړي دي چې پر محل درنه تلفات ورته رسیدلي، خو وای د کرشمیر پاړې معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دیاړه رسنی ته څه نه دی ویلي. د دې ترڅنګ د یادی ولسوالۍ یو شمیر وسیدونکو هم ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه ویل چې په یادی ولسوالۍ کې اوس هم درنه جګړه روانه ده او وسلوال طالبان د ولسوالۍ بازار ته داخل سوي دي. د دې سیمې وسیدونکو د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د یادی ولسوالۍ د بازار څخه هم زرګونه کورنۍ د خپل سیمو بیا ځای سوي دي او ترشنا اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. دوی له مرکزی ادارې څخه غوښتنه کوي چې یادی ولسوالۍ ته جدي توجه ونسي، نو یادی ولسوالۍ به د وسلوالو طالبان نو لاس ته ولويږي.
د روزګان په دهراوت کې جګړه روانه ده. د دې ولایت ویبلی ولسوالۍ چارچینو ته مخه کوي. دا ولسوالۍ د روزګان ګډ مشت ولسوالۍ ده چې ډېر برخه د طالبانو په لاس کې دي. د دې ولسوالۍ په سلګونو کسانو نن په مرکز ترین کوټ کې لاریون وکړ.
د دا ژغونه د ورزګان د چهارچینو ولسوالۍ د اوسیدونکو دي.
نه سړک ست، نه لار ست، نه مکتب ست، نه مدرسه ست، نه هیڅ شام نست.
د دې چشمیر سلګونه تر رسیدي نن د ترینکوټ شار واټونو تر وتلی و او د خپل حقوقو غوښتنه کول.
زمانم عبدالجلیل دی د شهید اساس ولسوالۍ د گورګین د نایب سلطنت راغلی په جاره راغلی چې زموږ سړکان خراب دي. موږ غواړو چې موږ ته تعلیم زمينه مساعد سي او زموږ کوم حقوق دي کپ انکشاف کې ک زراعت کې ک معرف کې ک صحت کې ټول حقوق نور موږ غواړو موږ نور چې په خلونو صفاته کېدلای.
نن بارکزی د چرچنو د گورګین سره غلی هم په دغه مخ موږ دلته راغلی چې د موږ د ځوانان سره راټول شو دلته سره رالو په دې و پېدل چې اری ولسوالۍ ته معنا نور شان روان دي. خوراکي توکي مکتبونه شوونځي یان دي څړکان دمبرونه هرڅه ورته سوي دي. موږ چې وکتل چې زموږ ولسوالۍ نه لار لري، نه کلینیک لري، نه مکتب لري، نه مدرسه لري، نو په داشل کال کې موږ ته یڅم نه سوي. موږ وساریان زموږ سر خلاصو چې دا ولې موږ تقریبا داشل کال کې د زړه تاریخ د وخت سره زموږ ولسوالۍ چې د زموږ منځکا د گورګین سره د ماجر نه واچ ده. دا هیڅ حکومت خپل حکومت نه دی پرچلولې، دا د وخت د طالبانو په لاس کې وي.
د غیتراس کوون کی وای ک څه هم سیمه د طالبانو ترولکی لاندې ده، خو وای چې دوی چمتو دي چې په خپل سیمو کې پرمختیاي پروژو ته د پلي کېدو زمينه برابر کړي.
خبر سپین ژری لرو، موږ خلک لرو، موږ په دې برابر خبرې ورسره کړي دي. امي ورسره کوو ان شاء الله طالبان د دې مخنیوي بلا نه کړي، نه کوي او اجازه خلکو ته کړي.
نو هغه خو زموږ د سپینزورو ستونزه وایي چې زموږ شکایت درې ځای نه رسوي، یا زموږ خپل د بچیانو غم نه خوري، ښوونځی نه برابروله، یا نور ستونزې نه هواروله. هغه د سپینزورو ستونزه وه. اوس چې موږ ځوانان راپورته شو، نو موږ غواړو چې لکه په نورو ولسوالیو کې چې روغتیایي خدمات وړاندې کېږي یا معرف یا نور، نو موږ هم نور خپل ولسوالۍ دغه سې نه پرېږدو، نو موږ خپل حقوق
په ورته وخت کې بیا د ورزګان ولایت مقام مسولین وایي چې دوی تل هڅه کړی چې په چرچنو ولسوالۍ کې خلکو ته پرمختیایي پروژې پلې کړي، خو وایي وسلوالو طالبانو یې مخه نیولې. د یادې ادارې ویان احمد شاه سایل ازادي راډیو ته وویل کچېرې دوی زمینه برابره کړي، ولایتي اداره چمتو ده چې هلته خلکو ته پرمختیایي پروژې پلې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي.
له شریف الله شرافت څخه مو د چارچنو ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو د لاریون راپور اورېده. له یوې خبرتیا وروسته د کندهار د ارغنداب د جګړې او بیا له طالبانو سره د سولې د نویو هلو ځلو په اړه اورېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي ژر به د دې ولایت ارغنداب ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. د کندهار ښار ته نږدې له دې پرتې ولسوالۍ ګڼ خلک مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي او د کندهار ښار په لور کډي بار کړي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د سه‌شنبه په ورځ سهار ځایي خلکو او امنیتي سرچینو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو در اتاک خبر ورکړی وو. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نشودلو په شرط وویل چې امنیتي ځواکونو د همدې ورځې په ماښام د چارغلبې د لاهور او جازیه په سیمه کې خپلې درې پوستې پرته له مقاومت څخه وسلوالو طالبانو ته پرېښي او تکتیکي شاتګې کړي. د کندهار امنیتي چارواکو د چهارشنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو لخوا په دغه نیول سوو سیمو کې د عملیاتو خبر ورکړ. د کندهار د امنیت قمانداني بیان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د ملکي خلکو په کورونو کې ځای پر ځای سوي او امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر له احتیاط څخه کار اخلي.
وسلوال تر هرګر د کندهار ارغنداب ولسوالۍ د بابر جلاهور او چارغلبې تر شوسوي ول چې زمج د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه پر دې باندې ګډ عملیات شروع شول. وسلوال تر هرګر هلته د ملکي وګړو په کورونو کې پټ دي. زموږ امنیتي ځواکونه ډیر په احتیاط هلته عملیات روان کړي دي. انشاءالله ژر تر ژره به سیمه د وسلوال تر هرګرو څخه خلاص.
د ارغنداب ولسوالۍ په روانه جګړه کې تر اوسه چارواکو او امنیتي سرچینو د جګړې شکیلو اړخونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. په ارغنداب ولسوالۍ کې پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل سوې چې دا مهال په دغه ولسوالۍ کې د انارو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. خو د جګړې له ویرې په یو شمېر سیمو کې خلک د کورونو او دوکانونو پرېښودلو ته مجبور سوي او کندهار ښار ته یې پناه راوړې.
وروره چور چور خپل کاندري شامل وکړل درې کاله مده کله شامل وړي ورته ضرورت است په شامل یار کړه به سات کاندرانو له توکل وکړت کاندرانو له توکل وروره شامل وړي خپل کاندو ته خپل بخور کې جدي ترارس کې
د کړه خلک را روان درغنده او سر د کډه را باره جو د جنگلات په لاند په چا کې مرمر په چا کې او انونه ورغوره زینو بس جنگ دي د جنگلات ګرد را باره جنجه اجازه کې سورته ګوره چې کړه جنگونه جوانونه ورغوزو کې جنگونه جدا ګرد خلک را روان جن ګرد کډه را خست جن بس چې وګرد سره چیش پښتون مو دا چې جنگ و درې جوړه دا سال دی په پنداران راوتلې ده کسونو د کاټون د پاره ده او خاري د پاره غم په ګره راشم نه دي خو ګرد کارونه سره خراب چې نو ګرد اقتصادي مشکلاتونه لري سره
وسلوالو طالبانو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د یو شمیر پوسټو د نیولو او لسکونو سرتیرو ته دا وشتي مرګ جوړلې دا کړي. ارغنداب د کندهار یو ځنی ولسوالۍ ده چې شهر ته نږدې موقعیت لري. که دغه ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېږي نو دا به د کندهار شهر اتمه او ډېر لسمه اوزه د سقوط له ګواښ سره مخامخ کړي.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې مو د جګړې راپور اورېده. له جګړې به د جګړې د مخنیوي هڅو ته مخه کړو. په دوحه کې د طالبانو او افغان دولت د مرکزی پلاو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ لپاره موافقه شوې ده چې قطر مرسته وکړي. دا خبر په داس وخت کې ازادي راډیو لوي سرچینې ترلاسه کړې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره کتلی دي. رحمت الله افغان له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر تیر ماښام چهارشنبه په قطر کې د طالبانو له سیاسي مرستیال او د قطر د دفتر له رئیس ملا برادر سره د تاوتریخوالي د ډېرېدو پر علتونو خبرې کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي
په ناسته کې د دواړو دولتونو ترمابین د شوي توافقنامې په اهمیت او ځکه خبرې وشولې او د نوموړي توافقنامې د ټولو موضوع په صحیح عملي کولو او ښه توګه تطبیقولو په اړه خبرې وشولې، لکه د افغانستان اسلامي امر د پاتې زندانیانو د خلاصون موضوع، د تور ستونزې ختمولو موضوع، همدارنګه په ناسته کې د عملیاتو په زیاتوالي هم خبرې وشولې او د هغو د عواملو او اسبابو یادونه وشوله.
دا په داس حال کې ده چې په قطر کې با خبري سرچینې چې د موضوع د حساسیت لپاره نه غواړي نوم یې واخیستل سي ازادي رادیو ته وویل چې په خبرو کې د پرمختګ لپاره د افغان دولت او طالبانو پلاوی د قطر هیواد په تسهیل کوونکي رول توافق کړی. د سرچینې ونول چې قطري چارواکي کولای سي د بین الافغاني مذاکراتو په غونډو کې مستقیم ګډون وکړي او یا جلا دواړو لورو سره دوه اړخیزه غونډه ولري. دا پریکړه وروسته له هغې کیږي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو د خبرو او کتنو له څلوېښتو زیاتې ورځې اوړي، خو دواړه لوري بیا هم د رسمي مذاکراتو پر کړنلارې نه دي اصلاح سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي د رامنځته شوي په ټپه ولاړ حالات نه د راوتلو لپاره تسهیل کوونکي رول ته جدي اړتیا وه.
فلحال داسې معلومیږي چې مکمل یو بنبست رامنځته شوی چې یو هم مخ باندې نه ده تللی او د افغانستان ملت ورته انتظار لري. دې ته لازمه ده چې داسې یو څوک پیدا شي چې هغه دغه بنبست مات کړي او یو د منځګړیتوب رول ادا کړي، او د دې لپاره زما په عقیده باندې خپله باندې د قطر هیواد له ټولو نه مهم رول ادا کولای شي.
د ښاغلي مجاهد په خبره قطر د مذاکراتو کوربه او اسلامي هیواد دی. له دې نه وړاندې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې رغنده رول ترسره کړی. په ورته وخت کې په افغان پلاوي کې و با خبره سرچینې وایي ټاکل سوي نن پنځشنبه زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوي له دوی سره هم وګوري. دا چې دواړه خواوې به په کومو مسلو خبرې وکړي سرچینې په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په فرانسه کې تازه تاوتریخوالی د فرانسې نیس ښار په یو کلیسا کې یو بریدګر لش تر لشه درې کسان په چاړه وشلي. په یوه بله پیښه کې پولیسو یو وسلوال په ډزو وشلی. پاړی اجمل ان تفصیل وړاندې کړي.
د فرانسې د پولیسو وی سرچینې ویلي د پنځشنبې د ورځې له یو قرباني چې وخزه وسر پرې شوې. د فرانسې خیار خې سیاستوالي ماریان لیپن هم په بریده کې د یوې میرمن د سر د پرې کېدو خبره کړې. خاروال کریسټاین استروسی پر خپل ټویټر لیکلی چې د نوتردام په کلیسا کې یو کس ته چړې سره برید کړی. د نوموړي په وینا پولیسو بریدګر نیولې او دا مهال روغتون کې دی. استروسی ژورنالیستانو ته ویلي چې مشکوک بریدګر تر نیول کېدو وروسته هم د الله اکبر نارې وهلې. د نوموړي په وینا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم نیسته روان شوی دی. پولیسو ویلي په برید کې څو نور کسان ټپیان دي. دا برید په داسې حال کې کیږي چې دیار لسرز مخ کې د منځني خونځي د یو خون کې د سر د پریکېدو پیښې فرانسې ته ټکان ورکړې. پر دې خون کې دا برید د یو چچنیایي ټبري مسلمان زده کوونکي لخوا شوی وو. د فرانسې د ترهګرۍ ضد اداروي دوی د پنجشنبې په ورځ په یوه کلیسا کې د چړې په وسیله د شوي دې خونړي برید په اړه چې درې کسان پکې لږ تر لږه وژل شوي څېړنې پیل کړې. تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې د نیست د وروستي برید انګیزه به څه وي او دا چې آیا دا له هغه کارتونونو سره تړاو لري چې مسلمانان یې د دوی مقدساتو ته سپکاوی ګڼي او کنه. هغه کس چې مخکې د منځني ښوونځي په خون کې برید کړی ویلي چې دې خون کې په ټولګي کې د اسلام پیغمبر ته منسوب کارتونونه زده کوونکو ته ښودلي وو او دی پرې له همدې کبله غوسه و. د نیست نننی برید سره د څو ساعتونو په توپیر پولیسو د فرانسې جنوبي ښار ویګنون ته نږدې هغه کس په ډزو وژلی چې تومانچه ورسره وه او لاروي ګواښل. د ایروپ وان راډیو په حواله دی کس هم د الله اکبر ناری وهلی. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون هم ویلي چې د پنځشنبه په ورځ په جده کې یو سعودي وګړی ورسره لاغې ونیول شو چې د فرانسې په کنسلګری د چړې سره برید وکړ او دغلته د کنسلګری یو ساتون کې ټپی کړ. په سعودي کې د فرانسې سفارت ویلي د کنسلګری پر ساتون کې د چړې برید شوی او ټپی شوی دی چې روغتون کې دی او ژوند یې له خطر وتلی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ خپل ماشومان له ښوونځیو باسي. له پنځم ټولګي څخه یو ایستل شوې نجلۍ وایي:
تنفیانو پسې مخافایم او معلم پسې مخافایم، درس پسې مخافایم، ډېر لایق مکتب نه یو بستلم.
تر څلورنیمو بجو وروسته د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده. له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډونیز پروګرام کې د ماشومانو د خوار ځواکي په اړه اوریدل شي.
کچنای دې درو میاستو سو اتی په مور بل کچنای په نس اتی د لټی چلا کو ډاکټر څنګه ور غل دا خراب شدید نه ور کشدې مخ وچ سو.
دا خبرونه هم تر څلور نیمه بجو وروسته خبرو. کونړ ته به مخکو. د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې نن د لار او شارونو د پاکولو حشر تر سره شو. د دې حشر برخوالو ټینګار وکړ چې لاري جنگلونه پلونه شونځي او ټولګټي ودانی باید وساتو. لا سدابه د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري راپور لري.
دلته په لزګونو کسان چې په کې ځوانان قومي مشران دینی عالمان او د خونځي وزدکون کې شامل دي د لارو پاکولو د ملي شتمنیو د ساتلو په نومي حشر پیل کړي. اوس په اسداباد کې د سرکونو ویالو او کوڅو په پاکولو بوخت دي. دا حشر د کونړ علمی کادرونو په نوم ټولنې په ولایت کې پیل کړي. د همدې ټولنې یو تنغړی حاجی کاتب شاه کاتب ازادي راډیو ته ویل:
د پنځشنبه ورځ چې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوګر سره برابر ده او هغه دنیا ته د خیر لپاره راغلی، موږ هم باید خیریه کارونه وکړو. نو د ملي شتمنیو د ساتلو او رغولو په پار نن دغه د دمکلی کیرالی او نور مرکز خوښه ټول مشران او ځوانان راغلي دي او د خار صفایي وکړه. دولتونو تغییر او تبدیل کیږي، خدا چې دا څوک ځان سره نشي په شاکول انداز منګه او ستاسي دي.
د کونړ ولایتي شورا غړی حاجی جمال الدین سیار وای: سرکونه، خونځي، روغتي مرکزونه، پلونه او ځنګلونه ملي شتمنې دي او ساتلې د ټول ولس دنده ده.
دا ځنګلات دي، کو سرکونه دي، فلچکونه دي او دا هیواد چې دی باید منګه او تاسو په خپل آباد کو خپل مټه په خپل راون غواړو.
د پوهنې رئیس مجیب الرحمن هم دردوای: حشر سره غواړي چې خلکو کې د ملي شتمنیو څخه د دفاع روحیه پیوړی کړي.
د پم دې مخه کو چې مونږ یو احساس خلکو کې پیدا کو چې ملي شتمنیو ساتل زموږ وجیبه ده او فرض هم دی. نو راځي چې په ګډه خپل ملي شتمنیو ساتنه مو کوي، حفاظت مو کوي.
د پوهنې رئیس وای: په مرکز او ټولو ولسوالیو کې په یو وخت حشر پیل شوه او تر مازیګره به دوام وکړي. حشر هغه دود دی چې په کې ډیر خلک برخه اخلي او ګټه یې هم ډیرو ولسونو ترسیږي. خلک وای پوخا د همدې حشر په وسیله ولسونو سرکونه، لارې، کاریزونه، خونځي او نورې ټولګټې پروژې په خپلو لاسونو جوړولې. او ساتلی. حشر کوونکو با ډوډۍ اوبه او نور شیان ځانونو سره لخپل کورونو وړل. د دوی په خبره چې په افغانستان کې جنگونو، مهاجرتونو او د نورو هیوادونو مرستو خلکو کې دا شر دغه لرغونی او ګټور دود زیانمن او د لمنځه تللو ګواښ سره مخ کړ.
ستاسو له پیغامونو
نام شو سلاد ہے کہ ہنمن ولایت لشکرگاہ شاہ خدا جہاں کے سے پریتم دل تورور گلہ دے جنگ تے خلق راغل سڑی پر دمبر بندش پی کے دے یخ تے تر سہار پر ایش پاتے دل تو حکومت ہت مرس کیا کرن کہ اورور وہ تے بھی ماش مان دے گلے ڈوڑی دام نہ لری دل تے خلق دیر پاس دے دیر پر مشکلات کی بیا دغ مشران کروا کی بیا دغ خلق تے توجہ ہو کے سلام
حجی شیر حسن کنر ولایت غازی آباد ولسوالی نه خبرې کوم. زمونږ سرک د اسمان ولسوالی نه د نړۍ ولسوالی پورې پام پروت دی او د ایلګل درې د برسه نه تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. د مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا ځنه چې مریض را روان شي دلته چې رارسي هغه د کومه په حالت کې یا د ټولو لوړ کلو چارواکو نه مداخله ده چې زموږ په دې خبر باندې غور وکړي او زموږ دا مشکل حل وباسل کړي.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپلې زده کړې دغه یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار پر استول اسمس کلی کی په قطر کې د سولې پونو مذاکرات د وخت ضایع کول دي. اسمت الله افغانیار له هلمند کې د سولې وسنۍ خبرې د ډاکټر نجیب د وخت خبرو ته ورته دي. هیله ده چې تیری تجربه بیا تکرار نشي. عبد الواحد مدقق له کندهار لیکي حکومت او طالبان د خدای ته وګوري دا څه حال دی. دواړه مسلمانان دي. خپلواک صاحبای له شنګه پر استولې سمس کې بلې موضوع ته اشاره کوي او دی لیکي چې په لشن ګل سوالي کې د نجونو ټول شونځي تړل شوی دي. دانش افغان له جلال آباد لیکي چې ازادي راډیو د پټولو خبرونو کې اس ام اسونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي تر هغه چې په افغانستان کې اوربن ونشي د سولې خبرو ته باید افغانان هیله پیدا نکړي. امید پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د کابل په ځینو سیمو کې بیا امنۍ زیات شوې دي. که څه هم په روسیو کې هلی ځلې زیات شوې دي خو افغانان هم باید له پولیسو سره مرستې وکړي. او یو بل اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی پر استولې اسمس کې د دهراوت د جګړې په اړه نظر څرګند کړی دی. د جګړې په ارتباط هغه اسمسونه خبرو چې هغه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم وي. که چېرته د هر چا اسمسونه د جګړې په برخه کې خبره کړو نو بیا په هغه باندې اعتماد نشو کې اوریدونکی اعتماد نشي کولی. او نقیب الله فاروقی لیکي چې د ملکی خلکو وژنو ته باید پاملرنه زیات شي. زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د یونیسف سره د ازادي رادیو ګډ 19 پروګرام د ماشومانو لپاره ځانګړی شوی دی. د ماشومانو د خوارځواکۍ مسله په دې کې څرګندل شوې ده، او د کور کلی په پروګرام کې د هغو ماشومانو او نجونو په اړه تاسو اوریدل شئ چې پلرونو یا د کورنۍ غړو یې له ښوونځي ایستلی دي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت څاروان.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان له امریکا سره خپله موافقه تر شریعت او قرآني احکامو پورته ګڼي. ښاغلی غنی چې نن د حضرت پیغمبر د میلاد په مناسبت خبري کولې، پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان له دینی عالمانو سره بحث وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د امریکا او طالبانو د موافقې د تطبیق، د طالبانو د نورو بندیانو د خلاصون، له تورو لیستونو د طالب مشانو د نمونو د ایستلو او د جګړې د زیاتېدو پر عواملو خبري وکړې. د ورزغان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په یو لړ هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي او 15 نور ژوبل دي. د استرالیا د غوره لیک لپاره د میلبرن رینګډز لوبډله غواړي چې له یو تنکي افغان لوبغاړي سره قرارداد وکړي. دا 15 کلن افغان احمد نور نومیږي. یو وطن نن د فرانسې د نیس شار په یو کلیسا کې پر خلکو حمله وکړه او لږه لږه درې تنه وژلې دي. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې څو تنه نور ژوبل شوي دي. په هند کې نن په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونه واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1.3 میلیارد نفوس لري، 1,60,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. او د امریکا د عدلی وزارت پرون چهارشنبه 8 تنه د چین له حکومت سره په همکاري او جاسوسي تورن کړل.
زحمت شبر له تاسو څخه اجازه اخلم. خبری برخه مو دا ساعت هم دومره و. ونیزو پروګرامونو ته مخه کوو. مخکې تر دې چې د کور کلی په پروګرام کې واوري چې ولې په افغانستان کې یو شمیر ماشومان له ښوونځي وستل کیږي، له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډ 19 پروګرام کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه اوریدل شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی زنی ماشمان لخ ورزوکی یا سوی تغذی سر مخکیگی
کچنای دی درو میستو سو اتی پا مور بل کچنای پا نسو کچ دی یه مخوچی سوی تر دغان ده پوری راغی
پا ماشمانو که ده خوارزوکی نخی نخانی کمیدی
اغل قدونه لند پاتی ده دماغی لحاظ نه او ده ذکر ده لحاظ نه هم دیر پاتی ده
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یو کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغه د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټه ورته.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې دغه کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په اخر کې مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. قدر من اوردونکو د امروختیا د وزارت مسول کسان وایي چې د کورونا له وجې د خوارځواکو ماشومان په شمیر کې هم ډیروالی راغلی دی. بیکاری، بیوزلی، د کورونا له وجې د کورنیو د مشرانو ناروغي او ځینې نور مسایل د دې سبب شول چې د سوی تغذی د ماشومان په شمیر کې تقریبا 30% زیاتوالی راشي. نوري خبرې د ماشومان له متخصص ډاکټر همایون لودین څخه اورو.
مخکینی ارقام دا خودل چې ملي کچه باندې د تغذیه سمون چې کړی و 9.15% ماشومان په هفت کلو کې د په حاده خوارځواکۍ اخته، یعنی وزن کم او کم وخت ماشومانو، او 30% ماشومان دا په مزمنه خوارځواکۍ اخته، یعنی قد ټیټو. کله چې یو ماشوم قد ټیټ وي یا په مزمنه خوارځواکۍ اخته وي، په دې معنا چې دا به زر زر ناروغه کیږي، په دې ذهن به ضعیفه وي، هغه غرفیت ثقاوت یې کم وي، او کله چې دا غټیږي دا به ټولنې ته په کافي اندازه تولیدات نشي ورکولی. اقتصاد په دې هېواد ځورېدلی دی. خوارځکي اخته ماشومانو په اندازه کې ارقامو کې زیاتوالی راغلی دی او په بېلابېلو ولایتونو کې دغه کچه زیاته شوې ده، بلخاصه په هغه ولایتونو کې چې هلته اقتصادي ستونزې ډېرې وي، غذایي مواد په وخت نه دي رسېدلي او کورنیو مشران بېوظیفې شوي دي. نو دغه بېوظیفي مستقیمن اغیز کړی دی د سوې تغذیې په حالت باندې او د سوې تغذیې کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ماشومان چې مورې شیدین لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي، بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوې تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوارځواکي له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د یو میندو خبري اورو چې ماشومان په خوارځواکي یا سوې تغذیې اخته شوي دي.
زوی څه پیسې وي دي؟
سوې تغذیې.
ولې سوې تغذیې څه؟
خداسته زه خبره
شې دې خپل ورکړي؟
یا شې دې مناست خپل لاول ورځ ملانای
به دې خچې ورکول
دغه پوره دې ورکول مرغۍ چاپ شې دې ورکول تر اوسه پورې غوړ
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکړي
و ډنګر خلاول ورله دغه ډنګر تر اوسه پورې اوس مریض ډېری زرنیسا
لکم جراغلی
لا باګرا
دلته دې څه لپاره غلی
دته مې زوې نه جوړه
په دې زوی دې څه سی ویدي
دوه میاشتې نه څه یې ستا په خو پاسله دوه میاشتې دا غاسې څه تا غازید
خپل شو دې ورکې
خپل می ورکوم کم
کم دې
او
والدې شو دې کم دې
رس خبر
چې شې خوري خوراک څه کوي
خوراک چې دا کور خطر ماته دا غو
مثلا کوم شان دې خوري
بانجان بامیا کدوګاکی
د میاشتې سور په یاد لري
غټل چیر زیو غټل نه سکلا سړی کور کې ناس
چنای دې درو میاستو سو اتی په مور بل چنای پنس اتی دل تی چلا کو ډاکټر سیمور ورغل دا خراب شدید نو ورکو شدې مخ وچ سو لکه پریک دا پودر شدې ورته راوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړ چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ولا ټخوی چې بس ته بس وی ل ته بو چې بس دا عمل و استراک کو و اتی بیا غزنی تراول دا یو نمبر شدې ورکول دا ل وخت کمزورې و هغه شدې ورکول ورکول بس دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه اند پوري راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنې پورې د مرشدي ورکړل شي. لڅ لورو یشپګو میاشتو وروسته د شدو ترڅنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. کچېری ماشوم ته د مور د شدو ترڅنګ نور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا بنه اواز د چې په خوارځوکې ناخته کیږي بلکې له نورو ناروغي څخه به هم خوندي وي. په دې اکل مو د یونسف په دفتر کې د تغذیه مسول ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړی. تا
وخشي زوی تغذیه دوه شکل لري. یو یې مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراکي خو ضرورت مکمل نه اخیسي او هغه کله چې قدی لاند پاتېږي زکاوت لاند پاتېږي او کله چې تاسو وګورئ هغه داسې نه وایي چې هغه زوی تغذیه دی ځکه چې جامع هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی مونږ دې ته وایي زوی تغذیه هات.
اوس به راسو دې ته چې د خوارځواکۍ یا د زوی تغذیه لامل څه کېدلی سي؟ ولې یو ماشوم په زوی تغذیه اخته کیږي؟
کمبود غذانه شروع کیږي د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دي. بیا دا یو عمل دی بلک عمل مرزي هم بل سبب کیږي ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه اخلي یو مرض اخته کیږي دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی او دا تجدید کی هغه حالات. بل هم ادم د آگاهی ته کورنۍ دی والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغه ته په کوم سن کې ورکی.
بله
په خپل مور په سوې تغذیه مواجه دي.
څنګه یو څوک په دې پوهیږي چې دغه ماشوم سوې تغذیه ده؟ الله یې مرته وایي.
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي یو نخې داده. بل داده چې ماشوم ډېر داسې اساس مخرش بوي کله چې ماشوم په سوې تغذیه وي هغه نارمل ماشومان ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي. بل دا چې دغه ماشومان ډیر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، د مریض نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل
کده سی. په خلاص ډول وی هغه ماشومان چې په سوی تغذیه باندې اخته قد ټیټوي، ډنګر وي، پوستکی غونج وي، رنګ زیړ وي، دا رقمي آیا امدان خې نه خاني دي؟
کولی شي دا نخې وي داسې لکه اسالات غونې چې
هغه نه ورته پیدا کیږي،
داسې نخې نه لري.
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دا ماشومان اصلا په دخوار ځواکۍ باندې اخته نه سي؟
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي. کله چې ماشوم 15-18 میاشتې چې ورسید، ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکړي، دا ځکه چې وروسته له 18 میاشتې د مور شیدې اساسي ده، خو کافی ده، رشد کافی ده، پارا کافی نده. کله چی مونگ افزل سه هم مراتو کو مور او غذا پا وقت زمان ورکو، او بل خبره داده چی میندی ماشومان پا وقفه اغا تقسیم اوقات جوره ای ماشوم تا، او یا هم منتظر نیسی کله چی ماشوم وجری اغی تا
دوری ورکی.
پا مده لحاظ اغوی ضروریات ده وجود نام درده، پا مده خاطره اغوی باید غذا پا منظمه پا دیر کرات اغوی تا غذا ورکی. شده خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری، خو اغا در شپک میاشت و روز ده اغا غذا چی باورکی، اغا باید تازه تیار شی، اغا گرمه او بیا پریدی چی مناسب درجه رات راشی بیا اغای تا ورکی. تنوع در غذا مهمه ده. مونگ گورو چی میاندی اغا شروع جوری او صاف او به ماشوم تا ورکی، او در ماشوم میده دوم را کچنی ده چی سو کشوک اغا سوپ یا شوربا و شیان اخری اگه سرکی گی بیا. مواد غذایی پقیه که نشته، میشه منگ میندی تا دا مشوره ورکه چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سره یا غذا جور گی بیا اگه میده و کی و مکسر که دی که پا آوان گی دی که یو شی بیا داغی نه غلیز غذا آقای تا در گی.
دیر مننه، خیر روزی. درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حق نو خبرونه تربیه پرزه کی چی است علم مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینې تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې خپل اولادونه په نیمایي کې لخوانځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیزې ستونزې راولاړولی شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او لا ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی څخه اورو.
قدر من دوستانو، زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده. ژوند ته معنا او ارزښت ورکوي، چلند او خویونه مسموي، حق او باطل را پیژني، د پرمختګ او بریا هڅو ته مرسوي. دینی، اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدوي. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی، ښوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي. همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپل اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه ښوونه او روزنه او ښوونځی لرل د هغوی حق بولي. خو بیا هم ځینې کورنۍ د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي، چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډېر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې یې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلی، بعد له هغې پاتې پاتې خو په دې سه چې مکتبونه هم نه و دي. موږ په دا کلي کې اول کې بیا مکتب جوړ سه په ساحه د چونغار کې، التم د سي پټه کې بسره راټول سول د مکتب هغه نه ونه مسخت یو ورځ به یو جمعه بنه زتی په اقتصادي مشکلات هم د کور مشرو ما زتی پلارم یو وزره و زتی مجبور دي قانی ته سمرس یاره تقریبا 14 15 کلو سن به مې دي قانی شروع کړ مکتب می خوش یعنی خو مکتب می ونه ویل نو پخمانی د نو مشکلات هم دغه سي بي سي واده پات بي سي واده انساني چم نه جوړي
هم دارنګ د لغمان ولایت اوسیدونکو شریفه چې 12 کال عمر لري او په پنځم ټولګي کې و پلار یې د دې لپاره لخوانځي وستلې ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري
په خاتلم اوس نو زما پلار مې د مکتب نه وبسرم او وی ویل چې ته دې مور ده تنا ده او سره کومک کو او نو مې پریدي چې مکتب ته لاړ شم خوند مې وړکې دي نو نشه کولای شم چې مکتب ته نه مې پریدي سم فیانو پس مې خفایم او معلم پس مې خفایم درس پس مې خفایم ډیر لایق قوم ډیر لایق قوم مکتب نه وبسلم درس مې زر زر زکه ده هغه مو مخو پلار مې وبس پلار ته مې ویل پلار مې ویل نه ستانه پریدم مکتب ته پنځم سم کیوم مکتب ته پریخي مې پاینه کې رختل مې ډاکټر شم لکان ته ګورم او خپل ځان ته ګورم به خې شرم راځي راته او به خې مې زړه زوري
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپل شخص د پرمختګ سبب کیږي بلکې د ټولنې او هواد خې راتلونکي سبب هم کیدای شي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو محمد ظاهر وای چې ځینې کورنۍ هم د ځینو دلایلو لواج خپل ماشومان لخوانځي او باسي
د دې علت فقر دی بعض خلک اقتصادی تقاضا نه کا تعلیم مصارف غواړي کتاب غواړي امکانات غواړي ډیر خلک د فقر سره مخامخ دي نو بنا ان یو اساسي علت هم دغه دی چې د فقر دینه کار نشي کولی چې تعلیم کا او دوهم موضوع داسې ده چې په افغانستان کې دغه جګړو د دغه تعلیم اهمیت ته منځ وړای دی خلک مایوسه دي د مایوسیت په بنا باندې نه غواړي چې خپل اولادونه ورواچوي ځکه وایي د زوی مال ته یو ما یو بودمال را تقاله کوي په تراب کې په خاریاتو کې چې دی د زوی مستری شي و رادیو جوړه یو تلیفون جوړ کا تخنیک زده کا ای موټر تخنیک جوړ کا بیگا ته ډوډۍ راوړي هغه تعلیم موږ داسې نه دی ورته توزه کړای چې بده تعلیم کې دغه مزایا وې دي دغه ګټې دي دغه چې خلکو مغزون اخلاصي او د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي د تعلیم اهمیت و پیژني د تعلیم اهمیت په ملک نه دی پیژندل شوی موږ نه ور پیژندل
څنګه چې دا یو مشهور متل دی چې د زنګو څخه خطر ګوره علم زده کړه داسې کورنۍ هم په ټوله نکشته چې سره له ډیر ستونزو به هم خپل اولادونه له درس او خوانځي څخه نه باسي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو که هله پته اړوای
زه په اولادو باندې ډیر زیات کوشش کوم ما متوجي ورته ما باوجود چې دا غوی پلار هم مړ دی نشته په دې دنیا کې او زه خپل هم کار کوم او هم د اولادو مسولیت می په غاړه دی او زه غواړم چې اولادونه می درس وای مکتب ډیر زیات کوشش کوم ځین خلک ما ته وای چې د اولادونه دی په یو هغه کې مستری خانه کې شامل کاوه هغه کې چې دوی یو شخصي کار او یو کسب زده کی مکتب څخه درد نه خوري چې تحصیل مو کې تعلیم مو ته خپل مجبور مې یعنی کونډای مجبورې او اولادونه بس تاسو را کومک شي خو نه زه خپل لازم خپل فکر باندې زه په ځان باندې ډیر زیات فشار راولم خو غواړم چې اولادونه مې درس او تعلیم وکړي ځان سره مده غو کوم چې په خیر د ما باندې سخت تیر شي یا مشکل تیر شي نو سبق به دوی آینده روښانه ای او دوی به تحصیل او تعلیم خوندان شي په خیر سره
د کورنۍ ملاتړ په هر برخه کې د اولادونو لپاره اړین دی په ځانګړي توګه د زده کړو په برخه کې د کونړ ولایت اوسیدونکو زاهد الله وای چې که کورنۍ د ملاتړ نه وای کړای دای به اوس دومره بریالی نه وای
زه الحمدلله تر شپړسمه مې زده کړې د انګلیسي ادبیات څخه فارغ یم لغمان پوهنتون نه شکر دی ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی او همدا تر اوسه چې څه یو دا ټول زموږ د فامیل برکت دی زما کاکاګان مې پلار مې ورونه مې خدای دې ټول د ډېر عمر ورکړي د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه وه چې زه یې تعلیم ته تشویقولم زه یې مکتبونو ته تشویقولم کورسو ته همدغه لامل و چې زما خپله د پوهنتونه سند ترلاسه کړو تر اوسه پورې زه لیسانس یم کورنۍ مور د اولادونو دپاره باید حد اقل تر خپله وسه پورې کوشش وکړي تر څو بچانې تعلیم وکړي که هغه جنکۍ یا هلکانې باید په دواړو باندې تعلیم وکړي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم می فضل الله فقیر زیدا د کابل اوسیدونکو هم د پنځمه نه هي د خو خکار نه د خلک باید په خپل اولادو باندې تعلیم وکړي ولې چې علم د اسلام له نگاه علم فرض ده.
میں احمد اللہ دے دی پکتیا ولایت شیدون کیما فیلن دا کابل پونتن انجینئری پونچ کی محصول یما دا خبر دا موضوع چی زین خلق پون ماشومان پ وڑکتوب کی سیاتا تزن شپگان سپیا نمایز دا کلیپ کوي دا زما په نظر خ کار نه دا زکه سیا درس پی وای تر سره پی ورسوا دومره صبر دینس کولای سی هر د خپل درس سر ته ورسی او بیا د خپل آینده جوړ کی.
توره حمزه بهار یم د لوګر ولایت اوسیدونکو مور پلار باید پام وکړ ساتي د اولادونو راتلونکي ته فکر وکړي اولادونه ولېږي از دکړو ته او زدکړې پریک دي چې تر سره کړی
دا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي دا دې کار پایلې څه کېږي او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولی شي په همدې اړه زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم.
پپل کې ودا سپوختنه مطرح کوچه ولې زینې کورنۍ د خپل اولادونو کاغال یا لک ویکنجلې وی د تحصیل معنی کې یعنی پپل کې پریدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسم پورې وي باید هغه بیا ورته وخت نه ورکي او د تحصیل معنی کې علت به څه وي.
یو وخت دا د دې ټولنې کې بعضې سنتونه یعنی بعضې ارزښونه یا داسې عرف عادت حاکم دي چې هغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسیږي پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې وایي همدغه بس ته نوشته زده کړه خط زده کړه باسواده شو نورې څه دوهم اقتصادي اړخ لري. مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده په خپلو بچیانو تعلیم کړی تحصیل یې کړی مصرف یې پرې کړی پیسې یې نه درلودې قرض یې اخیستی دی وخت چې فارغ شوی بېکاره ده. بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي تاسو ورشي پلار شهید ده ورور شهید ده مشر څوک نه لري همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندګري یا مستري توب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي دغه ګرځي کې بیګا پورې سل سل روپۍ او درې سل روپۍ خپل کور ته درې نفر راوړي دا یې بل اړخ دی. د دې په خاطر هم سنتونه هم اقتصاد هم ټولنه هم ناپوهي د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده.
استاد دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې یعنې زده کړو ته پرېږدي بعد هغې د زده کړو دوام ته نه پرېږدي دا به کوم بد عواقب ولري ټولنې ته خپله شخص ته او کورنۍ ته؟
ډېرې ناوړې پایلې لري. اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي هغه ګوري هره ورځ ولې دا استعداد نه لري توان نه لري د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي دا ټول لري هم څوک یې نه پرېږدي. دا د رواني لحاظه سخت نرمه کېږي عقده اخلي ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده د ده همزولی په موټر کې ده د ده همزولی سبا وزي دی او چوکۍ شاته او دی په تیلو کې غوړ یا نجاري شاته په ګرد خاوره کې پټ یا په ګلکاري کې مصروف دا د روان خرابوي ده. یو دوم د اقتصادي لحاظه وخت چې ویني چې د ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوخت چې نه باید بوخت وي تعلیم نه کوي یعنې تاسو 50% دغه هیواد هغه قوه استعداد نیرو دا تاسو په بل لاره بوت دا سبا د هیواد خو سرعت ته ضرورت لري ټکنالوژي ته ضرورت لري علم ته ضرورت لري پرمختګ ته ضرورت لري په چای کوي خو منابع بشري خو همدغه ده نو همدغه انسانان باید دغه ماشین شاته ودرېږي دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي دغه انسانان باید سړک جوړ کړي دغه انسانان باید تعلیم وکړي نه لري بیا مجبور سي چې بیرون به کدونه راغواړي. دا اقتصادي ناوړ هم اقتصادي هم رواني هم اجتماع هم ټولنې هم حکومت هم په مجموع کې افغانستان ته دغه ته ضربه ده.
کورنۍ ماشوم چنغه خیز د کړو کړي زمينه ورته برابر کړي څومره رول لري کورنۍ په دې برخه کې؟
اولين بستر کورنۍ ده. کورنۍ زنګو ده هغه زنګو ده چې ماشوم ته تربیه کیږي هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کوي وده کوي دلته ذهنیت اخلي دلته د خپل لارې یا تګلارې هغه مسیر د خپل تعیینوي. نو کورنۍ وخت چې موږ وایي زنګو موږ یو ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسو څنګه یې لوی کړو څنګه یې تربیه کړو کورنۍ ده. کورنۍ چې هر څومره ښیي چې هر څومره با آګاهي چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کړي ترغیب یې کړي لار ورته پیدا کړي دغه تهداب ده اساس ده. که موږ تهداب ښه کېښوده نو واضح خبره چې موږ ټولنه به ښه وي. ډېر موثر نقش ډیر خنښ ډیر هغه زه کورنۍ لري نه تر په ځلکړو کې په شخصیت کې په تعلیم کې په تربیت کې په کار کې په ټول کې او خصوصا د تعلیم او تربیه د ځلکړو لپاره هغه ولینه بستر کورنۍ
اوس څه کول په کار دي
رسانه مطبوعات مذهبي شخصیتونه مدني نهادونه د ټول لاس په لاس باید شي چې یو ښه بستر یو ښه ذهنیت یو ښه لاره د ماشومانو لپاره د ځلکړو لپاره موږ برابر کړو دا یې د حل لاره ده
ډیر زیاته مننه
تاسو نه مننه
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلیونه ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځانګړي مرکې
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
چگر زم لیوانے پورمو
زلرات جڑی گی وڑے سلگی میں نو